درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو زه اجمل اند هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وايي افغانان باید د خپل هواد امنیت او خوندیتوب په خپل وساتي. نو موري یو ځل بیا خبره تکرار کړي چې امریکایي سرتیری نشي کولای په هوادونو کې د پولیسو دنده ترسره کړي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په تیرو څلور ساعتونو کې د کرونا وایروس د څلور سوه دیارلس مثبتو پیښو د ثبت خبر ورکړی. نور مسایل هم لرو خو پیل به له خبرونو وکړو. فرشته جلال زئی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په پکتیا کې په ګردیز کې نن چاودنه وسوه چې څلور ملکي خلک او یو د ملي اردو منصبدار پکې وژل شوي دي. د افغانستان او ایران چارواکي وایي چې په دې اړه یې څېړنې پیل کړي چې د دواړو هیوادونو په ګډ سرحد کې د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا یو شمېر افغان کډوال څرنګه او ولې شکنجه شوي او وژل شوي دي او دا خبر تر کومه ځایه دقیق دی. او د ملګرو ملتونو سازمان وایي د کرونا وبا له کبله په ټوله نړۍ کې خلکو ته د رواني ناروغیو د پیدا کېدو خطر زیات دی. پوره خبرونه واوریده. افغانستان او ایران چارواکو نن په دې اړه چې د دواړو هیوادونو په ګډ سرحد کې د ایران سرحدي ساتونکو یو شمېر افغان کډوال شکنجه کړي او بوته اچولي او وژلي ګډې څېړنې پیل کړې. د افغانستان جمهور رئیس محمد حمید طهماسی د دې پلاوی د مشري لپاره ګمارلی دی. حمید طهماسی د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دا پېښه به له ایراني لوري سره په ګډه څېړي. د جرمني خبري اژانس وایي چې ایراني لوري هم دا خبر تایید کړی دی. د ایران سرحدي ځواکونه تورن دي چې 50 افغان کډوال یې تیره میاشت له هرات سره په نږدې مجبور کړي چې ځانونه هریرود ته واچوي، خو ایراني لوري دا ادعا رد کړې دي. محمد حمید طهماسی د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې تر دې ګړۍ د 1200 کسانو جسدونه موندل شوي او 15 تنه لا ورک دي. پر پاتې کسانو داسې باور دی چې ژوندي پاتې سوي وي او خپلو ځایونو ته تللي وي. د افغانستان لوري ته چارواکو ویلي چې له هغو کسانو سره چې له پیش ژوندي وتلي د خبرو او مرکو پر اساس یې کره معلومات او شواهد راغونډ کړي دي. په ګردیز کې نن په چاودنه کې څلور ملکیان او یو د ملي اردو منصبدار وژل شوي دي او څلور ویشتنه زخمیان دي چې 15 پوځیان او 19 ملکیان دي. دا معلومات د پکتیا د والي ویاند ازادي راډیو خبریال ته ورکړي دي. د پکتیا د والي ویاند عبدالله حسرت نن ازادي راډیو ته ویلي چې چاودنه د سهار په 2 بجو او شروع د قوه شو او هدف یې د ملي اردو تاسیسات وو. د پکتیا د ملکی روختون سرطبيب نن د ازادي راډیو ته ویلي چې د چاودنې له ځایه د یو ملکی وګړي مړی او دوه ډیر زخمیان ورول شوي دي. چاودیدونکي مواد په موټر کې پټ شوي او چاودنه د ګردیز د مستوفیت او د ملي اردو د تاسیساتو ترمنځ سیمه کې شوې ده. په ګردیز کې د ملکی روختون کې یو بستر زخمی د ازادي راډیو خبریال ته وایي
روان کله د بشیلدی لید او زایر سره یو زوما دا ډایرک روز ته شي کتلی ولا د ګارد مو وطن ته راو کی شه معلومات ورته وشو د نږدې او زلګې د نن د ساعت خو سره به خلاړ لات کوتو.
د حمله مسولیت وسلوالو طالبانو واخیست. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وای په کورونا وایروس دخته وګړو شمیر له 50 زرو اوښته دی. د دې وزارت وایاند وحید الله معیار نن په کابل کې خبريالان ته ویلي چې 1008 ماینیش کړی دی او په څلور شتو ساتونو کې څلور سو دیارلس نوی پیش ثبت کړی دی. معیار ویلي چې په وروستیو څلور شتو ساتونو کې څلور تنه د کورونا وایروس له کبله مړه شوي دي. د کابل یو شمېر ښځې هغو کوچنیانو ته چې میندې یې په دشتي برچي کې پر روغتون په حمله کې مړې شوې شیدې ورکوي. په دشتي برچي کې د سې شنبې په سهار د بې پولي ډاکترانو په مرسته پر یوه جوړ شوي روغتون وسلواله حمله وسوه چې د میندو او د هغوی د نویو زیږیدلو کوچنیانو په ګډون څلور ویشتنه پکې ووژل سو. د کابل اوسیدونکي عزیزې کرماني د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دا کوچنیانو ته چې بې مور سوي دي د دې لپاره شیدې ورکوي چې د هغوی ته د بې موره کېدو احساس ونسي.
ما خودم یک طفل 4 ماه دارم، اونا رو در خانه گذاشتم، اومدم برای اینا که یک حس مادرانه رو برای اینا بتم، برشان شیر بتم.
د کابل د اتاتورک روختون ډاکټر اسفار ځلا ازادي راډیو ته ویلي چې 19 کوچنیان چې منډي ووژل سوی ورسره بستر دي او یو ماشوم چې ډیر زخمی و د اندرا ګاندی روختون ته استول سوی. په کابل کې د دغه حمله مسولیت لا کومې ډلې نه دی اخیستی. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د کرونا وبا له کبله په ټوله نړۍ کې خلکو ته د رواني ناروغیو د پیدا کېدو خطر زیات دی، ځکه د خلکو سترې ټولنې د رواني ناکراریو، فقر، تجرید، مرګ او مرستر فشار لاندې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټرش پرون له نیویارک په ویډیویي وینا کې وویل چې رواني روغتیايي ستونزې چې په هغه کې ډیپریشن او انګزایټي هم شاملې د نړۍ د بدبختۍ لوی عوامل کېدلای شي.
The COVID-19 pandemic is now hitting families and communities with additional
They why the COVID-19 وبا کورنۍ او ټولنې له اضافي رواني فشار سره مخامخ کړي دي. روغتیاي کارکونکي مسن خلک ځوانان او هغه وګړي چې نوري روغتیاي ستونزې لري او هغه ټولنې چې په وسلوالو بحرانونو کې شکیل دي په ډیر خطر کې دي. موږ باید له هغوی سره ودرېږو. کوی ترې شول چې رواني فشار کمول باید له COVID-19 سره د مبارزې په برخه کې د هر حکومت په لومړیو اقداماتو کې وي او هر حکومت باید په بشپړ ډول داسې پروګرامونه تمویل کړي. او د اروپا پارلمان نن په هنګری کې د قانون د حاکمیت په اړه بحث وکړ. د دې بحث د پیل پریکړه ورسته تر هغه وسو چې د هنګری شارخ صدر اعظم ویکتور اوربان ته د کورونا له وبا سره د مبارزې د قانون نمخې د بیړنیو اقداماتو په بسته کې په بیساره ډول زیات صلاحیت ورکړ سو. په هنګری کې په نوي قانون کې هغو کسان ته چې د کورونا ویروس د وبا په اړه ناسم معلومات خپروي حتی د زندان سزا ممکنه بلل سوې ده. د قانون تر انفاز وروسته په هنګری کې د وګړو د نیولو لړۍ پیل سوې او په اروپایي اتحادیه کې د بیان د ازادۍ د وضعیت په اړه اندېښنې پارولې دي. د اروپایي کمیسیون مرستیالې مشرې ویرا یوروا نن وویل چې دوی
Allow me to be more specific as regards the situation of media.
دا وای چې دا غواړي چې مشخص ډول په هنګری کې د مطبوعاتو د وضعیت په اړه خبري وکړي. دا وای چې د رسنیو ازادي ډیره مهمه ده او دا هم مهمه ده چې د ناسمو معلوماتو د مخنیوي لپاره اقدام وشي، خو باید دا کار د بیان ازادي محدود نه کړي. صدر اعظم ویکتور اوربان د اروپا د پارلمان په بحث کې ګډون رد کړی دی، خو وړاندې ذکر وی چې د ځان پر ځای به د هنګری د اتلې وزیر ورواستوي چې هغه بیا د اروپا پارلمان رد کړ.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د افغانستان دولت اړ دی چې د خپل خلکو او خپل هیواد لپاره کار وکړي. ښاغلی ترامپ په کابل کې ورسته پیغه ته اشاره ویلي افغانان باید په خپل د خپل هیواد ساتنه وکړي. پر دې موضوع په ریپورټونو سربیره اوري چې په افغانستان کې د حکومت او طالبان لخوا د جګړې شدت داسې اندېښنې پیدا کړي چې ممکن د سولې رامنځته شوی فرصت له لاسه ووسی. همدارنګه بدام ووري چې په دې هیواد کې په تیرو څلیرو ساعتونو کې د کرونا وایرس پیښې هم په بې ساري توګه زیاتې شوې. یعنی یوازې په تیرو څلیرو ساعتونو کې څلور سوه دیارلس نوې پیښې ثبت شوې دي. د سیمې او نړۍ څخه به واوري چې د روغتیا نړیوال سازمان په نړۍ کې د کرونا وایرس له کبله د رواني صحت او روغتیا د یو بحران د رامنځته کېدو خبرداری ورکړی. وختو نور ریپورټونه ملرو د خبرونه په دوهم نمای کې کور کړې ونس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ساتي رادیو او یونیسف تی داري مشترک پروګرام اوریدل شي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي افغانستان دولت اړ دی چې د خپل خلکو او خپل هیواد لپاره خپل کار وکړي. ښاغلی ترامپ په کابل کې ورسته پیښې ته اشاره ویلي افغانان باید په خپل د خپل هیواد ساتنه وکړي. د امریکا ولسمشر ټینګار کوي چې په افغانستان کې له کلونو تیرولو وروسته دوی نور دغلته د پولیسو دنده پر مخ نه شي وړای. د افغانستان حکومت په دې اړه خبرو ته نه حاضرېږي، خو تر دې مخکې ویلي و چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه کولی شي د خپل هیواد امنیت وساتي. امید ظهیر مل په دې اړه رپورټ لري.
په افغانستان کې د امنیت او ثبات په اړه د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر تازه څرګندونه. ډونالد ترامپ وایي دوی په افغانستان کې د پولیسو په توګه کلونه تیر کړل، خو تر دې وروسته نه غواړي چې دا ډول دنده مخته یوسي. د امریکا ولسمشر چې په افغانستان کې د روسي تاوتریخوالي په ځانګړي ډول په کابل کې د ښځو او ماشومانو په سلبستریز روغتون د برید په اړه پوښتنې ته ځواب وایي وویل افغانان باید په خپل خپل هیواد ساتنه وکړي.
The greatest fighting force in the world.
موږ د نړۍ پر مختل پاوس لرو او د دې مسولیت نه لرو چې په هر کوڅه کې په درېدو سره پولیسي وکړو او یا هم د ټرافیکي سیګنالونو څارنه. دا زموږ دنده نه ده. موږ هلته ډیر کلونه تیر کړي او اوس د سرتیرو د وتلو لړۍ روانه ده. او ډیر شمیر سرتیری خپل هیواد ته راستنه شوي. د افغانستان دولت اړ دی چې خپل خلکو او خپل هیواد لپاره کار وکړي.
ډونالډ ټرمپ د افغانستان پر حکومت غږ کوي چې په خپل هیواد کې د پولیسو دنده خپل پر غاړه واخلي او امریکایان ورنه غواړي چې افغانستان کې د پولیسو رول مخته یوسي. د امریکا ولسمشر داسې مالدات څرګندونې کوي چې په کابل او ننګرهار کې د دوه ورځو مخکېنۍ پیښو ته غبرګون کې د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي وو تر هغه چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو او د سیاسي یووالي په برخه کې بشپړه هوکړه نه وي شوې، دا هیواد به له دې ډول خطر سره مخ وي. موږ په ځلونو د افغانستان له حکومت سره اړیکه ونیوه، مګر له ژمنو سره سره په دې اړه خبرو ته حاضر نه شول، خو تر دې مخکې ویلي چې افغان امنیتي ځواکونه کولای شي د خپل هیواد امنیت وساتي. په ورته وخت کې رویټرز خبری اژانس د یوه افغان او یوه امریکایي چارواکي، د کانګریس یو غړي او یو اروپایي ډیپلوماټ له قوله چې نوم یې نه دی خپور شوی لیکلي، په کابل او ننګرهار کې وروستي بریدونه به د افغانستان د سولې بهیر له خنډ او ځنډ سره مخ کړي. د چارواکو رویټرز ته ویلي هغه مهال چې افغان ځواکونه پر طالبانو یرغلیز عملیات پیل کړي، جګړه به شدت واخلي او په داسې مهال کې بیا له افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو په اړه د امریکا پلان چې تمه ده 8600 ته خپل سرتیري راښکته کړي متاثره کیدی شي. بلورته د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي امریکا په دې ډول څرګندونو سره د افغانستان له شخړې خپل اوږه خالي کوي. سناتور ګل احمد اعظمي ازادي راډیو ته وویل افغانستان د نړیوالې ترهګرۍ په سر کې له تروریزم سره مبارزه کوي او امریکا مسؤلیت لري چې په دې برخه کې همکاري وکړي.
دا د افغانستان خلک مایوسه کوي. دوی که واقعا غواړي په افغانستان کې دا جګړه د تل لپاره ختم او دوی ته تهدید باید نه وي، باید د افغانستان د وسلوال پوځ سره د افغانستان د خلکو سره مرسته وکړي. او که امریکې په دې فکر کې وي چې موږ د مخالفینو سره امنیتي هغه هوکړه د افغانستان حکومت ته نه پرېږدي، دا به ډېرې منفي پایلې هم افغانانو ته ولري.
د دې وړاندې هم د امریکا ولسمشر ویلي وو په افغانستان کې د تلپاتې سولې راتګ او ثبات خپل د افغانانو مسؤلیت دی. د امریکا ولسمشر داسې مالدات څرګندونې کوي چې د طالبانو سره یې د سولې هوکړه لیک لاسلیک کړی او کچېرې عملي شي تر راتلونکو څوارلس میاشتو به خپل ټول عسکر له افغانستان وباسي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو ناوړي. په افغانستان کې د حکومت او طالبانو لخوا د جګړې شدت داسې اندېښنې پیدا کړي چې ممکن د سولې رامنځته شوی فرصت لمنځه ولاړ شي. په دې لړ کې د افغانستان په بیلابیلو پیښو کې په بیلابیلو سیمو کې امنیتي پیښې زیاتې شوې دي. له کابل، ننګرهار، لغمان، خوست، کندوز، پکتیا او ګڼو نورو ولایتونو څخه د نښتو، چاودنو، بریدونو ریپورټونه ورکړل شوي. په دې لړ کې نن په ګردیز کې چاودنه شوې ده. له ګردیز څخه د ازادي راډیو خبریال احسان آرین را سره په تماس کې دی. آرین صاحب، د نننې پیښې په اړه تازه معلومات څه دي؟
ډېره مننه هم صاحب، تاسو ته ټولو اورېدونکو ته سلامونه. د پنجشنبې سهار د پکتیا د مرکز ګردیز اوسېدونکو د یوې درنې چاودنې په اورېدو پیل کړ. پیښه د لومړۍ امنیتي حوزې اړوند د پکتیا د مصروفیت او همداشان د ملي اردو د تاسو د ودانۍ په منځ کې کوم سړک دی په دغه ځای کې وشوه. د پکتیا د ولیوان عبدالله حسرت له دې وړاندې د پیښې ارقام ټیټ ښودلي وو، خو اوس یې له ازادي راډیو سره خبر کې وویل چې په دغه چاودنه کې یو سرتېری وژل شوی، درې تنه ملکي وګړي وژل شوي او د 15 سرتېرو سربېره 19 تنه عام وګړي وژل شوي دي.
مهرباني.
د پکتیا حضوی رختون بیا له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د همدغې پیښې له ځایه دوی ته 22 ټپیان وروړ شوي دي چې په دغو 22 ټپیانو کې 9 کسان نظامیان دي او درویشت نور ملکي وګړي دي. دا خبرې د پکتیا د ملکی حوزوی رختون سرتګیب ډاکټر محمد اصل خان له ازادي راډیو سره کړي. د دغه پیښې مسولیت هم وسلوالو طالبانو منلی. هغوی رسنیو ته په استول شوي یو پیغام کې ویلي چې د غبیت پر استعمال کوي چې تېره ورځ افغان ولسمشر افغان سرتېرو ته د تهاجمي عملیاتو امر وکړ.
ډیره زیاته مننه کوې سانریان له تاسو نه دوستان و موریدل چی په گردیس کی دی پکتیا په مرکز گردیس کی نن موټری بمی چاودنه شوې ده. مسولیت یې وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیستې ده او د ځایي روغتون او چارواکو په وینا ملکیانو او همدارنګه نظامیانو دواړو ته پکې مرګ ژوبل اوښتې ده. د جګړو شدت د اندېښنې پیدا کړي چې ممکن د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت له لاسه ووځي. په لویو ښارونو کې له څه باندې دوه میاشتو نسبي ارامۍ وروسته نن سهار د ګردیز ښار د زورور موټری بمی برید شاهد و چې پوځیانو او ملکیانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. طالبانو سمدلاسه د دغه برید مسؤلیت ومانه او په یو ډول د حکومت تاروزی حالت ته ځوابي عمل یاد کړ. دا چې د تاوتریخوالي دوام په څه معنا دی او پر وسنیو حالاتو څه اغېز کولی شي، اسدالله لودین له یو شمېر کارپوهانو سره غږېدلی او دا رپورټ یې برابر کړی.
دوه ورځې وړاندې افغان حکومت خپل ځواکونو ته امر وکړ چې له دفاعي حالت ووځي او تهاجمي حالت غوره کړي. طالبانو هم ورته په ځواب کې د تاوتریخوالي د ډېرېدو ګواښ وکړ. افغان حکومت وروسته له هغه تاروزي حالات غوره کړ چې د تیرې سې شنبې په ورځ په کابل کې پر روغتون او ننګرهار کې پر جنازې خونړیو بریدونو لسګونه ملکیانو وژل او ټپیان کړل. طالبانو په بریدونو کې لاس لرل رد کړل، خو ارګ او کورنۍ چارو وزارت د دواړو بریدونو مسؤل طالبان وبلل او ویل دې ډول بریدونو ته طالبانو زمينه برابره کړې ده. په افغانستان کې د سولې او شخړې انسټیټیوټ مرستیال څېړونکي حکمت الله اعظمي هم وایي د داعش په نوم شوو بریدونو کې د حقانی شبکې سخت دریځي لاس لري.
دوی د داعش سره په دوه ډول کار کوي. یو هغه افراد دي چې د طالبانو په صفوف کې دي، مشرتابه دي، هغه د خپل ګروپ ډلې سره پات دي، مګر د داعش سره همکاری کوي. نه تنها داعش سره بلکې حق لشکر طیبه او لشکر جنگوي القاعده د دې سرکار کوي چې په ګډه باندې حمله مختیوسی او بیا اجازه داعش ترکیې چې دی مسولیت په غاړه واخلي چې دا ډله مخکې نه مخکې مشتون لري او مشهور ده په دا خاطر باندې. بل تعداد دي چې د قانوني شبکې غړي دي چې هغه مست خپل د مشرتابه په مشوره باندې خپل ډله پریښي ده او د داعش په صفوف کې جنگیږي.
خغلی اعظمی وایي طالبانو ته د ملامتیا یو غوته دا هم نیول کېدای شي چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې داعش سر راپورته کړي. په افغانستان کې د ناتو په خوانی سلاکار او پوزي کارپو امین الله حبيبي وایي د تاریخوالي زیاتوالي په هر نوم چوي د سولې بهیر زیان منوي. خاغلی حبيبي له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل افغان حکومت د خلکو د فشار لکبله تعرضي حالت خپل کړ، ځکه د پټکو طالبانو د سولې لغښتنه سره هم حاله تاریخوالي هم زیات کړی وو.
انتظار دا دی هم د حکومت لخوا او هم د طالبانو لخوا چې دا تاوتریخوالی کم کی او د طالبانو لخوا انتظار دا دی چې کغوالی چې د سولې پروسه مخ ته ولال شي، دوی نشي کولای چې د یو خوا سولې وغواړي او د بل خوا نظامی فشارونه زیات کړي. د طالبانو لخوا انتظار دا دی چې دوی باید فعال نورو گروپونو چې غواړي دا تاوتریخوالی یا تروریستي حملاتو که په شارونو کې دي که په بل ځای کې دي زیاتې دوی ته باید اجازه ورنه کړي، ځکه چې دا په دا معنا دی چې د یو خوا دوی غواړي چې وجنګیږي او د بل خوا سوله وغواړي او دا د ټولو سوله پروسې مختل کوي.
په کابل کې پر یو زیګنتون د لایز برید د یو شمیر بهرنۍ ډیپلوماټانو خبرګون هم پاره ولای او دا برید وحشیانه بللې دی. له دې ډلې په افغانستان کې د جرمني سفیر پیترو پروګل پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی دا کافی نه دی چې طالبان د بریدونو کې لاس لرل رد کړي. د دې پټکو طالبان باید د ترهګرو په وړاندې ودرېږي او د فعالیت اجازه ورنکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د کابل او ننګرهار له وروستیو بریدونو وروسته وویل افغان حکومت او طالبان باید په ګډه د هغه دښمن په وړاندې ودرېږي چې دا بریدونه یې ترسره کړي. په جرمني کې د پارلمان غړی او د افغانستان د چارو کتونکي ډاکټر نعیم ورداګ وایي د افغانستان جګړه نړیوال اړخ لري چې امریکا، روسیا او چین مهم لوبغاړي دي.
بین مللي او ملي تروریزم چې کیږي په خپل سر نه کیږي، دا یو منبع لري او دا یو منشه لري. زمو په نظر دی دو منشا هم امریکایان دی تر څو چې بونه غوړ امریکایان په افغانستان کې به یو بم هم ونه چوي او یو بم به هم د خلکو په ضد استعمال نشي. موږ په دې متعقین چې دا خبرې هم په لیبیا کې وي، هم په عراق کې، هم په سوریه کې، او هم په هغه وخت کې شوروي ړنګ شو د شوروي په جمهوریتونو کې وي، لکه په چشنیا کې، داګستان کې، کازان په نغرو ځایو کې، دغه ټول رهبري شوي انفجارات دي، دغه ټول رهبري شوي پروسیری چې کېږي.
ښاغلی منګل وایي تر هغو چې نړیوال او سیمه ییز قدرتونه د افغانستان په اړه یو خلو نشي، د هیواد کې سوله نشي راتلای. کله یو لوري حکومت او د نظر خاوندان طالبان ګرم بولي، خو طالبان بیا پر افغان حکومت تور پوري کوي چې د دوی او امریکا د سولې د هوکړې عملی کېدو ته خنډونه رامنځته کوي. طالبان وایي که دغه موافقه پلی او حکومت د دوی 15,000 زندانیان آزاد کړي، نو بین الافغاني خبرې به پیل چې ورسره به سولې او اوربان ته لار هوار شي. خو دا هغه هیلې دي چې د افغان حکومت او طالبانو اوسنیو جګړه ییزو دریځونو ته په کتو اوږده لار ورته پاتې ده.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو زموږ غږله ازادي راډیو نه اوري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په تیرو څلور ساعتونو کې په کرونا وایروس د اخته کېدو د څلور سوه دیارلس نو پیښو د ثبت خبر ورکړې. د دې وزارت مرستیال وحید الله مجرو وایي له تیرو دوو میاشتو راهیسې د خلکو د نه پاملرنې له امله دا لومړی ځل دی چې په دې اندازه زیاتې پیښې ثبتېږي. خاطر پردیس په دې اړه رپورټ لري.
په افغانستان کې د کرونا وایروس چټکه خپرېده او اندېښنې. د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو څلورویشت ساعتونو کې څلور سوه دیارلس مثبتې پیښې ثبت شوې. د دې وزارت مرستیال وحیدالله مجرو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل دا لومړی ځل دی چې په دې اندازه پیښې ثبتېږي.
په تیر څلورویشت ساعتو کې په افغانستان کې 1,008 سمپلونه ټیسټ شوي دي. دا 1,008 سمپلو کې څلور سوه دیارلس مثبت واقعات تشخیص شوي، څلور ځله وفات شوي، درې څلوېښت نور روغ شوي دي. د نننۍ امار سره په افغانستان کې 15,609 مثبت واقعات تشخیص شوي، 1,016 تنه وفات شوي او 691 کسان روغ شوي.
د ښاغلي مجروب خبره کرونا وایروس پیښې په افغانستان کې مخ په زیاتېدو دي او علت هم د خلکو نه پاملرنه ده. هغه وایي د خلکو نه پاملرنې د کرونا چټکه خپرېده د عامې روغتیا وزارت هم اندېښمن کړی. د نوموړي په وینا د کابل په شمول د هیواد په یو شمېر لویو ښارونو کې د ګرځبندیز جدي نیولو پایلې خطرناکه دي. په ورته وخت کې د کابل والي محمد یعقوب حیدري وایي په کابل کې بندیزونه به د اختر وروسته هم دوام ولري. هغه د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په کابل کې د ګرځبندیز په اړه داسې وویل:
د کوچني اختر څخه وروسته که ګرځبندیز دوام هم وکړي خو محدودیتونه به وي. داسې نه شي کېدی چې ښوونځي، پوهنتونونه او د ودونو تالارونه دې پرانستل شي او حکومت یې پر وړاندې بې تفاوته وي. په دې برخه کې به خلک او مختلفې سوداګریزې برخې په ګډه سره کار کوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې کرونا وایروس تر دا مهاله په ټول افغانستان کې 1,016 کس مړه کړي او 690 کسان د دې وایروس له امله بیرته روغ شوي دي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. او د کرونا سره یو بل تړلې مسله دا ده چې په داسې حال کې چې په نړۍ کې په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر تر 4,400,000 اوښتې او د تلفاتو شمیر یم 300,000 نه پورته شوی. د دې وبا رواني اغیزو ژور اندېښنه پیدا کړې. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې د ریپورت جزئیات احمد شیبر دروړي.
ملګری ملتونه وایي کرونا وایروس په نړیواله کچه رواني ستونزې پیدا کړې دي، ځکه چې په ټولنو کې ناروغي خپره ده، خلک مري، خلک منزوي شوي دي او له اقتصادي پلوه له ستونزو سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د روغتیا د برخې متخصصانو نن د همدې وبا په اړه د یوې لنډې غونډې پر مهال خپله تګلاره بیان کړه او ویې ویل په داسې حال کې چې د کووېډ 19 اخیستونکي او وژونکي ناروغۍ په لومړیو میاشتو کې جسمي روغتیا ته لومړیتوب ورکول شوی دی، خو له رواني پلوه سلامتیا ورته ډېره مهمه ده. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش خبرداری ورکړ چې رواني روغتیایي ستونزې د خفګان او ناکرارۍ په ګډون زموږ په نړۍ کې د بدبختۍ ستر علتونه دي. د ملګرو ملتو سرمنشي زیاته کړه چې څو لسیزې کېږي چې غفلت شوی دی او د رواني ستونزو د مخنیوي په خاطر لږه پانګونه شوې ده. او اوس کووډ 19 ناروغي کورنۍ او ټولنې له نور اضافي رواني فشار سره مخامخ کړي دي. ښاغلی کوټیرس بیا وویل، حتی هغه وخت چې د کورونا ویروس وبا کنټرول شي، خپګان، ناکراری او ډپریشن به روان وي او خلک او ټولنې به اغیزمنې کوي. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلي دي چې ډیر خلک دا ویره لري چې دوی یا د دوی دوستان به په کورونا ویروس اخته شي یا به مړ شي، او له یو بل فاصلې دغه پریشانی نور هم زیاته کړې ده. د کورونا ویروس خپرېدو له امله په لسګونو میلیونه کسان د اقتصادي پریشانی سره مخامخ شوي دي. دوی خپل کارونه له لاسه ورکړي دي یا د خپل عوایدو د له لاسه ورکولو په حال کې دي. د ملګرو ملتونو په راپور کې خبرداری ورکول شوی دی چې اقتصادي فشارونه او ناهیلي شي د مایوسۍ د مرګ سبب شي، ځکه چې ځان وژل او د مخدراتو استعمال ممکن زیات شي. د دې راپور له مخې په څو هیوادو کې هغو روغتیايي کارکوونکو ځانونه وژلي دي چې له کورونا ویروس سره د مبارزې په لومړي کتار کې وو، ځکه چې دوی مرګونه کتل او د کورونا ویروس له امله رواني ستونزې کتلې. په راپور کې راغلي دي چې له ښځو سره په کورونو کې په دې څو میاشتو کې بد چلند او تشدد زیات شوی دی، ځکه چې دوی په کورونو کې دي او ماشومان چې په کورونو کې ایسار شوي دي درسونه یې ګډوډ شوي دي، کورنۍ یې تر فشار لاندې دي او راتلونکي هم څرګند نه ده. نو شاید پر عاطفي ودې منفی اغیزې شوي وي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا ویروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
سموګاګلا ساده یې راډیو نامري او سم د سپورت نړۍ ته ورزو. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی شفیق الله شفق د فساد او جوړجاړي تورونه رد کړل. شفق چهارشنبه نه وخته په یو ویډیوي پیغام کې ویلي له چا سره یې جوړجاړي یا میچ فیکسینګ نه دی کړی او کرکټ بورډ له ده په زور اعتراف اخیسته. صفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د کرکټ بورډ پر ورستۍ پریکړې د شفیق الله شفق کلک اعتراض. د ملي ټیم دغه لوبغاړی چهارشنبه ناوخته د خپل فیسبوک پاڼې له لارې په ژوندۍ بڼه غږېده او ویلې چې له چا سره یې د لوبو د جوړجاړي یا د پیسو اخیستلو هڅه نه ده کړې.
بچرې موږ دا کار کول دی ولې مخکې نه کول، یا کوم ورک اپ کې ولې نه کول، یا به اوس بنگلې موټرې پیسې به مخکې سره بنگلې موټرې بم وي خو هیڅ هم نشه. اوس هم په جلال آباد کې کرای کول
کېږي. شفق د افغانستان د کرکټ بورډ تورن کړ چې د ده په حق کې ډیره تیروتنه کړې ده. د افغانستان کرکټ بورډ د شفیق الله شفق د تازه سرګندونو په اړه څه تبصره ونه کړه. د بورډ یک شنبه اعلان کړی و چې شفیق الله شفق د افغانستان د 2013 کال غوره لیگ لومړی پړاو او د بنگلاديش یا بی پی ایل د غوره لیگ 2019 پړاو کې له فساد سره د مبارزې له اصولو سرغړونه کړې. د کرکټ بورډ په اعلامیه کې راغلی چې شفق د لوبو په اړه جوړجاړی منلې او نور یې د کار ته هڅولې و چې له عمله دوی پریکړه وکړه چې په شفق باندې د هر ډول کرکټ شپکلن بندیز ولګوي. د کرکټ بورډ په اعلامیه کې راغلی و چې شفق له دوی سره د قضیه په تیړنه کې همکاري کړي او اعتراف ورته کړي چې په جوړجاړي او فساد کې ښکیل دی. خو شفیق الله شفق په خپل فیسبوک پاڼه د بورډ د پریکړې په خبرګون زیاتوي چې له د اعترافي ویډیو په زور اخیستل شوی.
ویډیو په ما باندې په فورس باندې شوې ده، په زور ما باندې کړې. تاسو سره مونږ چې څوک حال وي یا څوک خبرې وي مونږ به سره څنګه نه تو دا سره څنګه نه لګري که ګور سره څنګه
نه. ډیر ښکلان شفیق الله شفق وکټ ساتونکو بیټسمین دی چې د افغانستان لپاره څلیر وشتې ورځې او شپږ څلوېښت نړیوالې شل اوریزې لوبې کړي. د افغانستان د ورزش خبر اعلانو د فدراسیون د اجرایی کمیټې غړی ذبیح الله شهزاد وایي که شفیق الله شفق پر ځان لګیدلي تورونه نه مني، ښه ده چې وکیل ونیسي او له قانوني لارې خپله دعوه مخته یوسي.
زه فکر کوم چې ښاغلی شفق که چېرې ادعا لري چې دا غلط تصمیم دی، باید هغه وکیل ونیسي او د حقوقي له لارې نه باید خپل آواز اوچت کړي. کرکټ بورډ حتما کوم اسناد لري چې شپږ کال بندیز د شفق لپاره تصمیم نیولی.
لومړی وار دی چې د کرکټ یو ملي لوبغاړی د فساد په تور د شپکلن بندي سره مخ کیږي، که څه هم ځینې نور لوبغاړي لکه شاهپور زدرانه او شهزاد محمدي په خوا د لنډو مودو لپاره له کرکټ منع شوی وو. دولت زدران چې د افغانستان یو بل پیژندل شوی بالر دی هم څو وخته مخکې په دې اعتراض وکړ چې بې دلیله له کرکټه ګوښه کړای شوی او نه لوبول کیږي. پر شفیق الله شفق د شپکلن بندیز پریکړې په خوا له رسنیو د عامو خلکو او کرکټ پوهانو بېلابېل غبرګونونه پارولي. د کرکټ بورډ یو پخواني عمومي رئیس حامد شینواری په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د کرکټ بورډ د خبره خپل سره به تدبیر او انتقامي پریکړو مخه باید ونیول شي. هغه له افغان ولسمشر غوښتي چې د بورډ د بنسټیز بدلون او اصلاح لپاره دي په کرکټ پوکس د بورډ معرفي کړي. د افغانستان جمهوري ریاست چې کرکټ بورډ یې تر لاس لاندې دی، تر اوسه د شفیق الله شفق د شپکلن بندیز او نورو وروستیو قضیو په اړه څه نه دي ویلي.
دوستانو د خبرونې په دوهمه نمایي کې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام خبريږي. همدارنګه کور کلی اوریدلی شي. خو مخکې له دې چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو، د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی فرشته جلال زید راوړي.
په ګردیز کې نن په چاودنه کې څلور ملکیان او یو د ملي اردو په منصبدار وژل شوي او څلور ویشتنه زخمیان شوي چې پنځه پوځیان او نولس ملکیان دي. دا معلومات د پکتیا د والي ویاند عبدالله حسرت د ازادي راډیو خبریال ته ورکړی او ویلي دي چې د حملې هدف د ګردیز د مستوفیت ودانۍ ته نږدې د ملي اردو تاسیسات وو. د افغانستان د امیرختیا وزارت وای په کرونا وایروس د اخته وګړو شمیر له 5000 وشته دی. د امیرختیا وزارت وای چې په البته دا خبره نن سهار خبري اعلان تکړه و چې په 24 ساعتونو کې 1008 معاینه کړي او 414 تازه پیښې ثبت کړي دي. د افغانستان د امیرختیا وزارت خبري اعلان نن د امیرختیا وزارت وایاند نن لا غرمې مخکې په کابل کې خبري اعلان ته ویلي و چې په 24 ساعتونو کې 4 تنه د کورونا وایروس له کبله مړ شوي دي. د افغانستان حکومت له ایران سره په ګډه په دې اړه څېړنې پیل کړې چې د افغانستان او ایران په ګډو پولو باندې یو شمېر افغان کډوال ولې شکنجه شوي او اوبو ته چول شوي او وژل شوي دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني په دې اړه د تحقیقاتو د پلاوي مشري محمد حمید طهماسي ته ورکړی ده. د جرمني خبري اژانس ویلي چې ایراني لوري هم تایید کړي چې په دې اړه تحقیق کوي. ایران دا ردوي چې سرحدي ځواکونو یې 50 افغان کډوال هری رود تا چولی دی او د دې کبله یو شمېر کسان مړ شوي دي. او د ملګرو ملتونو سازمان وایي د کورونا وبا له کبله په ټوله نړۍ کې خلکو ته د رواني ناروغیو د پیدا کېدو خطر زیات شوی دی، ځکه د خلکو سترې ټولنې د رواني ناکراریو د فقر د تجرید د مرګ او مرض تر فشار لاندې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش پر نړیوالو حکومتونو غږ کړی دی چې د کووید 19 د وبا پر ضد په مبارزه کې باید د خلکو د رواني صحت لپاره ځانګړي پروګرامونه ولري او باید په بشپړ ډول تمویل کړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ولی زنی ماشمان لخ ورز واکی یا سوی تغذی سر مخکیگی
کچنای دی درو میستو سو اتی پا مور بل کچنای پا نسو کچ دی یه مخوه چی سوی تردگان دا پوری راغی
پا ماشمانو که دخ ورز واکی نخی نخانی کمیدی
اغل قدونه لند پاتی دی دماغی لحاظ نه او ده ذکر ده لحاظ نه هم دیر پاتی دی.
د دې ستونزې د حل لارې چارې کومې دي؟
یو کورنۍ ده الوګانو ته لاسرسی لري، هغې د الوګانو نه د ګټه واخلي. حبوبات دي لکه نخود، لوبیا، می، عدس همدغه ګټه واخلي.
نن په همدې اکل خبرې کوو. په پیل کې دغو کسانو خبرې اورو چې ماشومان په خوار ځواکۍ اخته شوي دي. بیا د ډاکټر خبرې درته وړاندې کوو. په آخر کې مرکه هم لرو، له موږ سره اوسئ. قدر من اوتونکو په ماشومانو کې خوار ځوکی هغه سی ستونزه ده چې د نه خوړو یا هم لګو خوراکي مواد لواجی رامنځته کیږي. هغه ماشومان چې مورې شیدین لري یا هم کمی وي ورځ تر بلې وزن کمیږي. بل اخر داسې حالت تر رسیږي چې د بدن پوستکی ګونځي، رنگ زیړ او هډوکي راوتلي وي. په ماشومانو کې خور ځوکی یا سوې تغذیه د لویانو په پرتله ځکه ډېره لیدل کېږي چې د هغو د بدن مقاومت ټیټ او د وجود دفاعي سیستم کمزوری وي. خور ځوکی له نورو ستونزو سره سره د ماشوم مغز او دماغ ته هم تاوان رسولی شي. په پیل کې د یو میندو خبري اورو چې ماشومان په خور ځوکی یا سوې تغذیه اخته شوي دي.
زوی څه پیسې وې دي؟ سوې
تغذیه.
ولې سوې تغذیه سه؟
خداسته زس خبره
شو دې خپل ورکړي؟
یا شو دې مناست خپل لاول ورځ ملانای
به دې خچې ورکول
دا پوډرش دې ورکول مرغۍ چاپ شې دې ورکول تر دا اوس پورې غوړ
ورځ په ورځ خپل وزن له لاسه ورکړي
و ډنګر خلاول ور لاده غي ډنګر تر دا اوس پورې اوس مریض ډېری زر نیسا
لکم جراغلی
لا باګرام
دلته دې څل په راغلی
دا ته مزوي نه جوړه
پدې زوی دې څه سی ویلې؟
دوه میاشتې نه چې سېست په خو پاسو دوه میاشتې دا غاسې سې تا غازید
خپل شو دې ورکې؟
خپل می ورکوم کمی
کمی دی؟
او
ولې دې شو دې کمی دی؟
راس خبر
چې شي خوري خوراک څه کوي؟
خوراک چې دا کور قطغ متغ دا غفر
مثلا کوم شان ډیر خوري؟
بانجان، بامیا، کدوکاکی
د میاشتې سور په یاد لري
غټل چیر زی غټل نه سکلا سړی کور کې ناس
چنای دې درو میاستو سو اتی په مور بل کچنای پنس اتی دله تیچ الا کو ډاکټر تسنور ورغل دا خراب شدید نو کچ دی مخ وچ سو لته پریک دا پودر شدی ورته راوړي اتی شنی غړی ونیو ل شنی غړی چې بس ټخوی ټخوی و ټخوی ولا ټخوی چې بس تبي سو ل تبو چې بس دا عمل و استراکو و اتی بیا غزنی تراول دا یو نمبر شدی ورکول دله وخت کمزورې و هغه شدی ورکول ورکول بس دا نور مرزونه ورپورته سو تر دغه اند پوری راغی
د ډاکټرانو په وینا ماشوم ته د لک تر لګه تر دوه کلنې پورې د مرشدې ورکړل شي ل څلورو یا شپږو میاشتو وروسته د شیدو تر څنګ نور ګټور خواړه هم ورته اړین دي دا چې ډاکټران په ماشومانو کې د خوارځ وکی پاکل څه وي د امر وختیا په وزارت کې د ماشومانو د تغذیه د برخي متخصص ډاکټر محمد هماین لودین وایي
توی تغذیه یا خوارځ وکی دا یو کلینیکی سندروم یا د ناروغي مور ده چې د ټولو نور ناروغیو زیږنده ده کچې ته یو ماشوم په خورځوکۍ اخته وي نور ناروغي درې حالت لري لومړی زر زر ماشوم ناروغه کیږي دویم شدیده کیږي یعنی مرضی یا ناروغي په شدت بدلیږي دریم د ناروغي مودې زیاتیږي نو ځکه وته ناروغیو مور وي یو حالت ته سوی تغذیهات یا حاده خورځوکۍ او بل حالت ته مزمنه خورځوکۍ چې په طول د یو کال کې یا شپږو میاشتو کې یو ماشوم پخته کیږي دا حالت ته
د امر وختیا وزارت مسول کسان وایي چې په افغانستان کې ډیر شمیر ماشومان په شدید خورځوکۍ اخته دي او تر ټولو لوی لامل د کورنۍ بې پروايي او لګ په هده ځکه دوی په دې خبر نه دي چې کې ماشوم په خورځوکۍ اخته شي بیا روغېدل ساده کار نه دی په دې اکله مو بیا هم له ډاکټر لودین څخه پوښتلی دي
مزمن خورځوکۍ اندازه تقریبا په هر سلو ماشومانو کې نږدې شپږ